غلو اتحادیا پکلکا لطولو غلو او دلمارانو سخه ایله کوی چه لدی ورستا خپل فعالیتونه ده بی سرحاد غلو اتحادی سر منسجم او اما هنگری مخ پاولانده ده غلو ده لابری پهیلا
دا خبرونه ننګر نشنه برابر کړی وو او برخه اخیستون کې وو عبد الله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن اسیب الله جلالزی سپوږمۍ مسکا ستانکزی او زهیلا زرمتی کلمو سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4411 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور و سوا چلور اتیا
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم اسدالله غزنفریم په ازادۍ رادیوي مجله کې مو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې عبد الله پیکار خپل یو نظم راوړی په نړۍ او افغانستان کې د سانسور تاریخ ته یو کتنه لرو د افغانستان نامتو ربابي ظریف استاد هغه نغمه راوړی چې ویل کیږي نامتو عاشق ادم خان به درخانه ته غږوله نوري خبرې هم شته خو په سر کې د ونی فرهنګي خبرونه او لینا شریفي
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان کې د بودا د ورانو شویو مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره هڅې پیل کړې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ضیا افشار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټاکل شوې ده چې په راتلونکي میلادي کال کې په کابل کې په یوه نړیوال کانفرنس کې د ورانو شویو مجسمو د بیا جوړولو په موضوع بحث وشي. د ښاغلي افشار په قول په بامیان کې له طبیعي حوادثو د مجسمو د پاتې شویو برخو د ساتنې لپاره همدا اوس هم اقدامات روان دي. د نامتو عالم او لیکوال پروفیسر رسول امین جنازه په کونړ کې په خپل پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. پروفیسر امین چې څو ورځې دمخه په استرالیا کې وفات شو له خپل وصیت سره سم د افغانستان د کونړ په ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. د پروفیسر رسول امین د جنازې او خاورو ته سپارلو په مراسمو کې ګڼو لیکوالو پوهانو او د هغه مرحوم مینوالو برخه واخیسته. د افغانستان په شمال کې د ځوانانو یو ذوقي مجله له چاپره ووته. ناجیه صدیقی چې د دې مجلې د خپرولو په کار کې برخه لري ازادۍ راډیو ته وویل چې نوین مجله به د ځوانانو ذوقي غوښتنو ته په پام سره خپرونې وکړي. له بلې خوا تېره اونۍ په کابل کې د جوانان فعال په نوم یوه اونیزه چې حامد عبیدي یې چلوونکی دی له چاپه راووته. دغه راز په کندز ولایت کې له څو کلن ځنډه وروسته د سنځلې مجلې خپرېدل یو ځل بیا پیل شول. د سنځلې مجلې مسؤول مدیر احمدالله ارچیوال او مرستیال چلوونکی محمد ظاهر شکیب دی. د افغانستان د ملي موزیم مقامات وایي چې د دغه هیواد یوه مشهوره تاریخي مجسمه یې چې ډېره صدمه یې لیدلې وه ترمیم کړې ده. دغه مجسمه چې د بودیستوا په نوم یادیږي ډېر کلونه پخوا د کابل د بالاحصار په سیمه کې موندل شوې وه. بودیستوا د افغانستان د ملي موزیم په خورا مهمو آثارو کې شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې دغه مجسمه په خپله افغانانو ترمیم کړې ده. د یادولو ده چې په تیرو څو کلونو کې ځینې افغان ځوانانو له جاپاني او فرانسوي لرغونپوهانو څخه د لرغونو آثارو د رغولو او ترمیمولو فن زده کړی او اوس په افغانستان کې د لرغونو آثارو ترمیم اکثره وخت د خارجیانو له مرستې پرته ترسره کیږي.
د دیونی په رادیوي ادبي قاموس کې د تیرونی په شان د سانسور په اړه خبري اوري. تیرونی مو واوریدل چې سانسور له ډیرو زمانو راسي موجود وو، خو د نن په خبرونه کې به دا واوري چې سانسور د رنسانس له زمانې او بیا د مطبعې له اختراع راهیسي لا زیات اهمیت پیدا کړی دی. په روانه خپرونه کې په افغانستان کې هم د سانسور په اړه ځینې خبرې اورېدای شي. استاد نجیب منلی وایي،
په شپاړسمه پیړۍ کې کله چې نوي افکار را پیدا شول او د رنسانس د دورې پیل و، نو په دغه وخت کې یو څه فکری ازادي پیدا شوله. په دغه فکری ازادۍ کې اوله ازادي هنرمندانو واخیستله، نقاشانو واخیستله. عمده ټکی پکې دا و چې په دغه وخت کې د انسانانو، د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول،
لکه د دوه دوه نیم زره کاله پخوا غوندې
دلته بیا هم د لوڅو انسانانو انځورول رواج شول. او کله به چې پاپ د کلیسا یا د یو معبد د تزیین دپاره کوم هنرمند ته وویل چې انځور وباسه، نو هغه کېدای شول چې ډېر انځورونه لوڅ وباسي. ډېره مشهوره کیسه یې د میکلانجلو ده چې د سیکسټین معبد د چت د تزیین کار ورکړ شو او ده دا کار یوازې وکړ. کله چې پاپ راغی ولیدل چې اکثره کسان چې په دې کې انځور شوي دي، که هغه پیغمبران دي او که ولیان دي، لوڅ انځور شوي دي. نو ده د میکلانجلو نه پوښتنه وکړه چې ته نه شرمېدلې چې دا دې داسې کول؟ او هغه ورته وویل چې خدای چې په هغومره عظمت دغه موجودات په دې شکل خلق کول، نو زه یې ولې په انځورولو وشرمېږم. مګر سره له دې هم په دغه وخت کې که هغه چا چې د آثارو فرمایش ورکړی و، که د داسې شرایط سره به مخامخ شول، نو بیا به یې نور شاګردان هنرمندان دې ته ګمارل چې د استادانو په کار باندې د پاسه یو بل څه رسم کړي. د شرمګاه د پټولو دپاره به یې پی د تاک پاڼې رسمولې، یا به یې یو ټوټه د هغه د بدن نه تاووله. دغه کار هم د سانسور یوه ډیره مهمه بیلګه ده.
استاد منلی، دغه قصه چې تاسو کوئ دا خو له هغې زمانې سره تعلق لري، له 1450 کاله پخوا سره چې مطبعه هم اختراع سوې ده. آیا داسې ویلی سو چې مطبعه راغله او بیا نو دغه ازادي ډېره سوې او نقاشانو هم داسې ازادي پیدا کړه؟
دا البته د مطبعې نه مخکې خبره ده، مګر کله چې مطبعه رامنځته شوله، نو هلته د آثارو د خپرېدلو د کنټرول ضرورت لا زیات شو. او د دې په خاطر په حکومتونو کې او په کلیساو کې د دې دپاره مشخص کسان وګمارل شول چې د کتاب د خپرولو او چاپولو او د پاڼو د خپرولو او د چاپولو پروسه وڅاري. په 1500 کال کې د انګلستان پاچا اتم هنري د ټولو چاپ شوو آثارو دپاره دا مکلفیت وټاکه چې د خپرېدو نه مخکې باید د خاص مشاورین هغه وګوري او د هغوی اجازه واخلي. همدغسې په فرانسه کې کله چې یو وخت کې ځینې شعارونه، ځینې خبرپاڼې په دیوالونو باندې ولګېدلې، نو پاچا هم دې ته متوجه شو او په 1540 کال کې د چاپ او د خپرولو په پروسه باندې بندیزونه ولګول. نو دا د اروپایي هیوادونو کې د مطبوعاتي سانسور د پیل ټکی دی
چې له 14 میلادي پیړۍ پیل کیږي.
چې له 14 میلادي پیړۍ نه پیل کیږي. په دغه دوره کې حکومتي مقامات اثر څاري، مخکې له چاپ نه هغه یا مخکې له خپرېدو نه هغه کنټرولوي او پس له هغې د کنټرولولو اجازه ورکوي. د دې د پاچا اجازه ورکړل شي، په کتاب باندې یا په اثر باندې د پاچا ټاپه لګول کیږي چې دې ته پټنټ وایي. او همدغه پټنټ له یوې خوا د اثر یا د اثر د پنځونکي ازادي سلبوي، مګر له بلې خوا د هغه ملکیت په دغه اثر باندې تضمینوي. هغه چا چې د پاچا پټنټ یې اخیستی دی ډېر ښه سند لري چې د اثر د ده دی. نو په دې خاطر دا د ذهني ملکیتونو د شروع ټکی هم دی.
یا دا نن سبا چې ورته په کتابونو باندې وایو کاپی رایټ، تالیف حق،
د تالیف حق د دغه ځای نه سرچینه اخیستې ده. په 1500 پیړۍ کې بیا هم همدغه سانسور نور هم وده وکړه، ځکه چې مطبوعات وده وکړله. او د 14 لویي په وخت کې د فرانسې په حکومت کې 168 تنه دې ته ګمارل شوي وو چې آثار به لولي او د هغې اجازه به ورکوي.
همدغه لویي چې په زمانه کې انقلاب راغی
او هغه کسان چې په دې وخت کې د سانسور قرباني شوي دي او ډېر مشهور دي، ولتیر دی، ژان ژاک روسو آثار هم سانسور شوی، همداسې د نورو ډېرو مشهور لیکوالانو او مفکرینو آثار سانسور شوي وو. په 19 پیړۍ کې بیا هم سانسور شته، او دغه سانسور په فرانسه کې او په قاره اروپا کې د انګلستان په نسبت لږ کم دی. په انګلستان کې سانسور زیات نقش لري. کله چې پوستي خدمات ایجاد شول نو بیا هم سره له دې چې د پوستي خدمات محرم و، مګر بیا هم د دې لپاره چې د دولت اسرار فاش نشي سانسور په دې برخه کې و. او د جنگ په وخت کې طبعا سانسور ډیر زیات اهمیت لري. زمونږ ټولنې ته چې راشو نو دلته د سانسور مفهوم طبعا د احتساب د مفهوم سره تړلی دی د څو پیړیو په اوږدو کې. خو بیا هم په د شلمې پیړۍ په پیل کې کله چې مطبعه دلته راغلله، کله چې دلته نوي افکار راغلل، نو دلته هم د سانسور خبره مطرح شوله
په مطبوعاتو کې.
او ډیر څه پرته له د مقاماتو له اجازه یې نشو خپرېدلی. حتی په افغانستان کې خو د مطبعې درلودل هم د دولت انحصار و. نو هر هغه څه چې خپرېدل هغه باید د حکومت تر څار لاندې خپرې شوی وی، یعنی مخکې له چاپ نه اثر سانسورېده. او کله داسې هم کېدل چې اثر به چاپ هم شو، یعنی له لومړي سانسور نه به تیر شو او وروسته له هغې به مصادره شو. چې دوه مهمې بېلګې چې یادېږي، یوه په 1938 کال کې د نور محمد تریکی د بنګ مسافری چې په پرله پسې بڼه په کابل مجله کې خپره شوې هم وه، مګر کله چې د کتاب په بڼه خپره شوله کتاب پس له چاپه مصادره شو. او د تریکی د قدرت تر رسېدو تر مهاله پورې دا کتاب بندي و.
استاد منلی، دغه کتاب ما شایدی جداد زموږ په کور کې و، همدغه د کابل چاپ د تریکی د حکومت نه، د خلقانو له حکومت نه، د پخوا وخت چاپ،
همدغه چاپ څو سوه نسخې خپور شو او د دغه خپرېدو نه وروسته مصادره شو. همدغه راز د غبار افغانستان در مسیر تاریخ چې که اشتباه ونه کم په 1988 کال کې د چاپ راووته، چاپ شو. د افغانستان ډیرو مشهور لیکوالو په هته تقریزونه هم ولیکل، یو څو نسخه په خبري هم شولې او پس له هغې نه مصادره شو. دغه سي مثالونه نور د سندرو په برخه کې شته چې ځینې سندري وویل شولې، یو ور دوه خبرې شولې او بیا مصادره شولې. نو دغه سانسور په افغانستان کې په ورو ورو د پاچا په دوره کې، بیا وروسته د داود خان په دوره کې، او د هغې نه وروسته په دې نور دورو کې هم په دوامدار ډول باندې وجود درلودلی دی او ځینو وختونو کې ډېر شدید و.
استاد مننه، یو شکل سانسور دا چې مو ویل چې باید له چاپه د یو شي بندول، په افغانستان کې حتی تر اوسه پورې ما ځینې کتابونه لیدلي دي چې په ځینو کرښو یې بیا هغه داسې تور رنګ استعمال شوی وي چې هغه کرښې ونه لوستل سي. حتی د وروستي ځل لپاره مې البته دا دولتي سانسور نه و، یوې موسسې خپله سانسور کړی و. زه ورغلم، یو عکس چاپ کړی و، بیا د عکس په سر باندې یو څوک ورته ناست و، داسې تور توش خوند یو شی ورسره و، هغه عکس یې توره و چې طبعا د اداري مقاماتو به نه و خوښ. نو دغه سم یو جالب سانسور په افغانستان،
دغه سانسور په ټوله دنیا کې شته، په ټوله دنیا کې شته. په افغانستان کې د دغه سانسور لومړی بیلګې فکر کوم چې د سراج الاخبار په ورځپاڼه کې وی چې هلته هم ځینې مسایل خپرېدل او کله چې د چاپ بره ووتل نو مقاماتو به خوښ نه شول، بیا په هغه باندې تور رنګ واهه او پس له هغې به اخبار خپرېده. او په تیرو لسیزو کې ځینې کتابونه مثلا د بهر نه راغلل چې په هغې کې همدا زموږ د خپل هیواد تولیدات میناتورونه وو. په دې میناتورونو کې د پیغمبرانو انځورونه ایستل شوي وو او د افغانستان سانسور په دغو انځورونو باندې رنګ وواهه. داسې مثالونه ډېر زیات دي او دا مثالونه په ټوله دنیا کې شته. دی د فلم په ساحه کې اوس هم په غرب کې مخکې له تولید نه سانسور شته، یعنی چې یو فلم چې راوځي باید چې اجازه واخلي.
مخکې له تولید نه مطلب دا دی مخکې له دې چې فلم جوړ شي هغه آیډیا باید له هغه سره شریکه کړي سانسور له ادارې سره.
مخکې له دې چې فلم جوړ شي آیډیا باید شریکه کړي، سیناریو باید شریکه کړي، او پس له هغې چې فلم جوړ شو
تر ښودلو له مخه
فلم باید دولتي مقامات وګوري او هغه طبقه بندي کړي. نو ځینې فلمونه دي چې بیخي نه راوځي، ځینې فلمونه دي چې بیا هغې پر وایي چې دا 10 کلونه کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونه د 3 کلونه کم کسان نشي کتلی، ځینې فلمونه باندې حتی ځینې صحنې پټیږي. نو دغه شی اوس هم شته دی.
رحمان بابا فرمایي چې خوشي هر چرته د غم په اندازه ده، د هغو به څه شادي وي چې بې غم وي. له دې بیت خدا مطلب اخلو چې که غم تجربه نکړو او له مشکل سره مخ نشو نو د خوشحالۍ او اسانۍ په خوند او معنا به هم پوه نشو. خو ځینې کسان شاید ګمان وکړي چې شاعرانو د غم د زغملو لپاره دارنګه بیتونه ویلي دي چې خلکو ته ژوند آسان او د منلو وړ وګرځي. مگر اوس یوې ساینسي تجربې هم ثابته کړې ده چې روحي ناکراري او بدخلقي ګټې هم لري. نور حال به وشمه رشیدی راکړي.
د استرالیا د ساینس ژورنال په وروستۍ ګڼه کې د هغه تحقیق راپور خپور شوی چې د خوشخلقو او بدخلقو کسانو د ذهني صلاحیتونو په اړه ترسره شوی دی. دغه څېړنه چې د روحیاتو د ماهر پروفیسور جوزف فورګس په مشرۍ د نیو ساوت ویلز پوهنتون د محققانو یوې ډلې ترسره کړې ده وایي چې یو څه ذهني ناکراري بنیادم ته ګټه رسوي. د څېړنې نتایج ښیي چې خوابدی او بدخلقه بنیادم د خوشحاله بنیادم په نسبت لږ تیر وځي. دغه راز د بدخلقه بنیادم حافظه بهتره وي او کله چې د نورو په اړه قضاوت کوي نو شاید د خوشحاله او خوشاروا کس په نسبت ښه قضاوت وکړي. څېړنه وایي چې ترینګلی او بدخلقه بنیادم ممکن د خوشحال کس په نسبت شاوخوا ته په دقت وګوري او انتقادي نظر یې پیاوړی وي. په داسې حال کې چې خوشحاله کس ممکن د هر چا په خبره باور وکړي خو خوابدی کس د بل چا په خبره نسبتا ډیر غور کوي او په اسانۍ نه مني. پروفیسور جوزف فورګاس چې د دې څېړنې د نتایجو په باره کې مقاله کړې ده لیکي چې خوشحاله او خوشاروا انسان مبتکر او نوښتګر وي، له نورو سره د گزارې په هنر ښه پوهیږي، په ژوند کې د کامیابۍ لنډې لارې نسبتا په اسانۍ پیدا کولی شي او له حالاتو سره د ځان د بدلولو چل ښه ورځي. دغه پروفیسور د خوابدو او بدخلقو کسانو په اړه لیکي چې دوی ممکن ډیر دقت ولري او په چارو کې احتیاط وکړي. دغه راز خوابدي او بدخلقه کسان چاپیریال ته ډیر پام کوي او حالات په ځیر څاري.
د بشر فکر، ذوق او نظریات د زمانې له بدلانه سره بدلی شي. د یو مفکر په قول یوازې بدلون پاتې دونه دی، نور هر څه تغییر مومي. د بدلانه د دایمي پروسې په نتیجه کې د شاعري په موضوعاتو کې هم قرار قرار تغیرات راځي. ځوان شاعر عبدالله پیکار په خپل یو شعر کې د انټرنیټ له دنیا سره اړونده تجربه بیان کړې ده. د شعر تر اورولو د مخه ښاغلی پیکار یو تبصره لري. دی وایي
داسې ده چې وایي شاعر چې دی دا یوه هنداره ده چې د ټولنې کړه وړه پکې په خپله ښکارېږي. یا هنرمند یوه هنداره ده. رښتیا هم هغه وخت چې موږ په ګودرونو کې به ګرځېدو او چینارونو لاندې به ګرځېدو نو هماغه طرف باندې فوکس ډېر و. زموږ که څه هم هغه موضوعات اوس هم ډېر یعنی دغومره افاقي دي چې هېڅ وخت زړښت نه لري، دغومره ښکلي دي او وخت په وخت باندې به ښکلي کېږي به. خو څومره چې زموږ په ژوند کې دغه نور بدلونونه راځي، تخنیکي بدلونونه راځي، اقتصادي بدلونونه راځي، دغه به هم زموږ په شعرونو باندې اغېز لري. زه په خپله دغه د انټرنیټ په لیکه باندې د دغه نړیوال مزي باندې ډیر زیات کار کوم. زما د خپلو ملګرو سره د تماس لویه وسیله انټرنیټ دی، د ټلیفون نه هم زیات، ځکه په ټلیفون یو څه پیسې مصرفیږي او انټرنیټ په دفترونو کې مفت لګېدلی دی. نو موږ دغه د ایم ایس این په نوم باندې یو میسنجر دی چې هغه کولای شي چې د نړۍ د یو ګوټ نه بل ګوټ کې یو څوک غواړي وویني لیدلی هم شي، خبرې هم ورسره کولی شي او د لیک په وسیله باندې ورسره دستي په دستي تماس لري. نو دغه ایم ایس این میسنجر باندې ما تقریبا دا څو کاله په وروستیو کې ډیر کار وکړو، مګر د دې نه هم عجیب و غریب خاطرات ولرله او دا راته ثابته شوه چې رښتیا هم دغه ماشینونه چې څومره دي که دا د انسان د خپل خدمت لپاره وګماري او په معقوله توګه ترې ګټه واخلي، په معقوله توګه هم کارولی شي او که په معقوله توګه یې ونه کاری کېدای شي د انسان په ضرر هم تمامه شي. دا د ضرر خبره ځکه کوم چې زما په شعر کې که څوک یې واوري فکر به کوي چې دا د ایم ایس این د دغې بهیر سخت مخالف سړی دی، خو نه، زه البته دغه منفي برخه نو دغه یو ډیر ژور تاثر می تنه لیدل او په دی اخر کې بیا ما په یو نظم ولیکلو د برېښنا لیکا. که تنهای نو پایکار ته تنهای، ای بے درا بے دلدار ته تنهای، کله سر شي کله تال شي کله وزن، لیونی غوندی هوخیار ته تنهای. ستا په وړاندې دا ساده نړۍ چې ویني ساده نه ده، ډرامه د شرارت ده، دا په رنګ او په ریا باندې مینه، خود غرضه هنگامه د شرارت ده. دا چې تا ته په یوه نظر درګوري، بل نظرې بس په بل لوري روان دی، دا څېره چې تا ته ښکاري مقدسه، دا باطن زړه یې خیرن کور د شیطان دی. د مکارې زمانې تر منځه هر خوا غوړېدلی د ټګۍ او برګۍ جال دی، د برېښنا لیکه ده زرق و برق ډېر دی، را روان پرې له هر لوري نه د جال دی. د بریښنا دغه زنځیر چې غځېدلی په حلقه حلقه کې ناست ورته شیطان دی، خوري او بل ته په درواغو قسمونه، یو و بل لره دوزخ په دې جهان دی. یو په بل پورې نښتې دي لګیا دي، خو نه خپلو کې راځي نه هم نوا دي. ټول یو بل ته لکه غله دغسې ناست دي، ټول یو بل ته په دوکا او په ریا دي. د فریب په سره زنځیر تړلي خلک بې بهره دي له رښتینې محبت نه، د خپل ذات په ترګمۍ کې داسې ورک دي چې به ورک وي همیشه له حقیقت نه. دغه نفس چې په درواغو باندې پایي، دغه ژوند ته خو بقا ویلی نشي. دا چې ده ته چا رښتیا ویلي نه دي، ځکه دی چا ته رښتیا ویلی نشي. دا زنځیر نه د وحدت دی نه د مینې، دغه جال د ابلیسی مکر ادا ده. د آدم لونه زامن په کې راښکیل دي، درواغجنه ابتدا او انتها ده. دغه سیم چې غځېدلی نړیوال دی، الوده په ګناهونو په اوبال دی. کر د کرکې او نفرت کړي په ذهنونو، له انسانه تر انسانه ستر زوال دی. چې انسان یې د جادو په خوب ویده کړ، بیا یې ذهن او زړه دواړه ځینې غلا کړل. ډېر وګړي اوس د بت په بڼه ګرځي، ډېرې ډېرو ته په ډېرو کې رسوا کړل. خده خده چې له دې خوبه راویښ شوم، خده خده چې پنا رانه سراب شو، خده خده چې تنها شوم راټول شوم، ترای تم مې لاروانه اضطراب شو. نن چې ما سره نه یار شته نه دلدار شته، نو ایله چې نن نه غدر نه غدار شته. تنهایی مې اوس حسینه شاعري ده، شکر شکر چې شراب شته او پایکار شته.
په لنډیو کې اورو چې څوک پر رضا له ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار له غمه ځي نه. معمولا د هغو ټولنو وګړي په نورو وطنونو کې د اوسېدلو ارزو کوي چې په خپلو وطنونو کې ژوند بې خونده او بدرنګه ور ښکاري. له یوې احصایې سره سم د نړۍ په کابو هرو اتو کسانو کې یو کس ارزومند دی چې په نورو وطنونو کې واوسي. وژما رشیدي په همدې موضوع یو رپورټ راوروي.
په نړۍ کې کابو 100 میلیونه کسان دا ارزو لري چې له خپلو وطنونو ووزي او په نورو ملکونو کې دیره شي. د فرانس پرس اجنس له راپور سره سم د وطن د پریښودلو او په بل هیواد کې د اوسېدلو د ارزو په اړه یوه نوې څېړنه وایي چې د نړۍ تر بل هر ځای د افریقا د لوی صحرا په جنوب کې د واقعي هیوادونو اوسېدونکي د وطن د پریښودلو ډېر شوق لري. دغه څېړنه چې دوه کاله وخت یې واخیست په 115 ملکونو کې ترسره شوې ده. د دې څېړنې مطابق د تورپوستي افریقا په سلو کې 8 بالغ اوسېدونکي هیله مند دي چې نورو هیوادونو ته ولېږدي. په دغو 100 میلیونه کسانو کې چې د خپل وطن د پریښودلو ارزو لري، کابو 1/3 برخه کسان غواړي چې په امریکا کې ووسي. له دې څېړنې سره سم امریکا هغه هیواد دی چې د ورتلو مینهوالی تر بل هر ملک زیات دي. له امریکا وروسته انګلستان او بیا په ترتیب سره کاناډا او فرانسه هغه ملکونه دي چې د ورتلو او پکې د اوسېدو مینهوالی ډېر دي. د دې څېړنې نتایج ښیي چې د آسیا په خلکو کې د لیږد او وطن پریښودلو شوق خورا کم دی. په هرو 10 آسیایانو کې یوازې یو کس دا شوق لري چې خپل وطن پریږدي او په بل وطن کې واوسي. د دې څېړنې په وخت له 2,60,000 کسانو چې لږ تر لږه عمرې 15 کاله وو، د ټیلیفون له لارې او یا په مخامخ ډول د وطن د پریښودلو په اړه پوښتنه وشوه. د ګالوب موسسه چې دا څېړنې ترسره کړې ده وایي په دغو ترلاسه شویو احصایو کې یوازې د 5% تېروتنې امکان شته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
حسی وای چې کله آدم خان د درخانی په مینه تومتی شو او په وطن کې ورته گزاره سخته شوه، نو د سوات او ملکانډ یخی درې پرې شو دی. د پېښور او تودو وطنونو مخه یې وکړه. په تاوده وطن کې د خپلې سیمې د سردرو ارمان ورغی او ناره یې وکړه چې د ملکانډ د سر توتی وای، پور ستی وای، تومتی نه وای مینه. آدم خان په پښتو فولکلور کې د بیساری مقام څښتن دی. آدم خان چې د مینی پور ستی وو او پردیسی روح نا قرار کړی وو، خپل غم پر رباب غلطه وو. د به دومره سرناک رباب ژغاوه چې یو ځل درخانۍ ورباندې آواز کړی و چې تور آدم توره چندنۍ رباب دې مه وهه په زوره او کنه نو درخو در ووته سرتوره. د پښتو موسیقي په روایاتو کې د رباب یوه خاصه نغمه ده چې ادم خانی بولي. زموږ همکار عمان نیازی د افغانستان له یوه نامتو رباب ژغوونکي ظریف استاد سره د همدې نغمې او د ادم خان د رباب د هنر په اړه خبرې کړې دي. تاسې لږ وروسته له ظریف استاده هغه نغمه هم اورېدی شئ چې ویل کېږي ادم خان به غږوله او په درخو به یې اور بلاوه.
د دو مینو ادم خان او درخانۍ نقل مو ښایي اورېدلی وي. دا به مو هم اورېدلی وي چې د ادم د رباب شرنګي ته درخو د ټینګې نه وه سر توره به راووته او په مین به یې دیدن ولوراوه. خو د نقل تر څنګ په غاړو او لنډیو کې د دوی ناندرې او غوږندرې هم مشهورې دي. تاسې راځئ لومړی دا سندره واورو. ادم خو د کنجکو سوداګر و خود. ظریف استاد د افغانستان نامتو ربابي وایي چې د درخو تبه نازکه وه، په مازی خبره به یې خاشه اخیسته مروره بس وه، خو له ادم سره یې د اجران وسه نه وه. د محبوبې په فراق کې به یې په رباب هغه کانې وکړې چې چا نه وې اورېدلې. خپله لیلا به یې سرتوره راوایسته. د رباب دغه طرز او شکل چې ادم به د محبوبې په فراق کې غږاوه ربابیانو تر وسه پاللی دی. راځئ د لیبه یې له ظریف استاد څخه واو. ظریف استاد، تاسې رباب غږوئ، بیا یوه نغمه د ادم خانی په نامه ده، دې ته ولې ادم خانی نغمه وایي؟
دا ادم خانی په دې نوم دی چې ادم خان خپله ربابي و، ډېر مشهور ربابي و. درخانۍ به څه کله ترې مهرور شوه نو دا رباب به داسې غږوله. دا به د هوا په وجه باندې د غوښته بېرته را بېرته به ادم خان ته بغه مروره بېرته به پخلا شوه. دا مطلب
دا چې کله مروره به وته تا ویل وای دا بې غږوله،
کله بغه لږ داسې مروره شه یو غره نه بل غره نه پناه شوه نو دا د رباب په وجه به بېرته پیدا کړه. د ورځې لس ورې به غوه بای مروره کېده، بیا دغه رباب د دې ماشه قواله دوړ.
درخانۍ هم په رباب مینه وه او هم په ادم خان.
دا درخانۍ په ادم خان باندې په رباب په ټنګ پسې دی زیاتی عاشق و، ډېر پاک عاشقانو صاحب.
د رباب په کوم ټنګ دا مینه وه؟